السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لبیا وکمنې دورسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړي دي. یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 301 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیکې دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کیږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډیره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې نندریو لکبله څو ورځې بندوه. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمېر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 10مه د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایوف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایوف د اعلان پر مهال وویل چې دا د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې له پاتې 3.5 کالو څخه په خپل خوښه لاس اخلي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څیړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري. په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکوو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوښۍ پرته یې کوژده ورته کړې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښۍ پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسوس، رایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. طاهر روخان د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنې د وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړې دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازات او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 350 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په عام محضر کې په درو وهل شوي. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شوي او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه ویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستندې کړي دي. خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیسیلي دین او اصولو پیروي کوي نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټولو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند د مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندیږي لاسلیک کړی او رسمن یې غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکینۍ کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوي تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې تېره پنجشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوي اورولي دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق له لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونه تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوي. مرسلین ارسلا د دې راپور په اړه د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد مبارزې د شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه یې عادلانه دي؟
اصلا روڼتیا شتون نه لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضحه کړې نه ده، روښانه کړې نه ده چې دوی د جرم په کشف، د جرم تحقیق او بل اخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد، په کوم اساس باندې تر سره کوي. نو چې کله دا خلکو ته معلوم نه وي، نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مظنون مجرم ګڼل کیږي او بل اخره هغه په تعزیری جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي، نو هغه خو بیله موضوع ده. هغه خو هم نشته ده، سوک لاسرسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمې وجود نه لري. د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ د خلکو ته معلومات شته دی. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولسته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم دا ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دې نه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او روڼتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ ورته کې کچیر ته حالت عدالت تامین شي. نو سي لبا د مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل نه شي کته غږ پورته ک په یو ډول نه یو ډول به تا ته باړي ویل کی. او دا واضحه ده چې دوی باړي ته سرقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه ده، بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څنګه کولی شي دوی خپل واکمنی په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی، هیڅ کله دا شی پند نشي کیدی پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت او اقتدار ساتلی.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محاکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محاکمو جریان څونه کیدی شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو څلوېښتو پنځه کلو راهیسې واکمنان ځواکمن خلک هیڅکله محاکمه شوي نه دي او دوی پرېښودل شوي دي. همدا علت دی چې هیڅکله زموږ سره ټولنه باثباته نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډمن یم که چېرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي، نو ډېر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړېږي.
د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندوه. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهلې دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستاني چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلې دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان بیا یو کوي سرچینې مونږ ته ویل، عکسونه هم سره شریک کړل چې هغه سره دغه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبر وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه ته هم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه؟ نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خوش وې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزه وې، چین سره بیا غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوې، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبره شوې دي د غونډ وروسته، که د سوداګرۍ وزیر سره یا نورو سره وي، نو په هغه کې څه د معاهدې ذکر نشته، د هوکړې ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبره وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوی دی چې د ځمکنی او هوایی لار به یو هیواد نه ورکي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلمنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغې دا کوم د ډرون الوتکې زی نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي هیڅ نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتي مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه شته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقین وی لږ تر لږه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې؟ البته تاسو مسله حل کړه چې هیڅ ډول موافقې نه دي شوي، مګر لږ تر لږه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی و؟
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خواصه رخصتي بدلته د خبرې نه وي، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایع وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په اولنۍ ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره نوید کمر سره، او بیا په دویم ورځ هم غونډه شوې وه. او دا بیان ما سره مخامخ دا پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی وو. نو تاسو چې کوم اشاره وکړه، لکه په دې کې د ګمرک د کسټم تاوان دی، بیا د پولې د مینجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیزه تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي که هغې کمی خبره شوې ده، دغه رنګې د دوایانو د غوښې په صنعت کې، لکه ډېرې خبرې شوې دي، لیکن هوکړه نه شوې، یعنی یو معاهده نه ده شوی چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوی ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 3 میلیارد ډالرو ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دې کې یو بل ممکن ده چې یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چا رسمیت کنه ترانزیت تلاړ شو، د ترانزیت معاهده د افغانستان ترمنځ په 2013 واره چې دا هغه تقریبا 2 کاله وړاندې د هغې وخت پوره شوی دی، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بله نه ده شوې. اختلاف
مطلب دا دی چې
تکنیکي مسلې چې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندلې، ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان راته وایي طاهر خان چې د ٹی ٹی پی مسله د پاکستانی طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شو.
بالکل یاد شو. امیر خان متقینا ډیر پختنه هم د دې پاړه باندې وشو. هغه اول خود سه په خپل خبرو کې دا وویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلونکو ورځو کې یا اونیو کې سنا س یو پرمختګ وشي. لیکن بیا چې کله بیا پوښتنه وشوا چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ٹی ٹی پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره وکړه چې د دې حکومت چې څومره غا رول وو قربتوب منځګړتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی. نو بیا هغه اولنې خبرې نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې د خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه چې کوم دی روایتي خبره کوي چې دی به چل اجازه نه ورکوي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استازو خبرې نن درې مې ورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسدالله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لومړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې او نه یو راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه، خو ښکېلو خواو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټرز ویلي که د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي موږ همدې خبرو ته پتامایو، ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړې چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباري یا د هلک او نجلۍ لخوا پرته کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیری ځوانان او پیغلې وای لخواخه پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنی او ټولنیز مشکلات جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکي خوشاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وه راغلې. دا خبر د غزنی لامونیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوي. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغوی کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړي او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ شوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره ښه او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشی پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشی پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پورې کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه زما دغه پیغام در مخابراتو ریاسته پورې ورسوي. زموږ دا بادا پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ په ساحه کې د کارسیدي په ساحه کې مخابراتي شبکې سم کار نه کی. یو افغان بیسم مخابراتي شبکه ستا هغه سم کار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد. نو نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټول خلک وتلي وه، باغونه یې وسوه، سرایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټول ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دشتي او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته
کار برابر سی نو پکول ورسیږي چې وس خلک بیکار دي او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړسي چې خلکو ته د چشاک او د زیرات تاینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زیرات یې د منځه تللی دي. خلک یې یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسو د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپرېدل. د مازدیګر 4:30 دي. قدر منوریدونکو، د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 15 خپرېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پیښې مستندې کړې. یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینهوو او 80 ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړې. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورنو کسانو په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد له قضایي چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو توافق کړی. دا موافقه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوټو زرداری ترمنځ په اسلام آباد کې شوې. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته خبر لمخې د موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډېره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وی د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانه ولي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 1 د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو 8 کلونو ته لوړه شوه. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 16 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو کیف، خرسون، نیکولایف او اودسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پانه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله درونونه و. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او د استوګنې کورونه، ودانۍ او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انتیړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړي او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لورو خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقید پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز لخوا په خبره شوی بیان کې همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسله والو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي، خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همېشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. امو په دې عزم کې تیرو دوه کلو کې کامیاب شوی یو او په راتلونکي کې هم چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډېره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه او په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خالي نوري نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کومو موخو او د کوم هدف لپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسي چې طبیعتر تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیه او چین حتی تر دې بریده وویلي چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغو لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دغه د سی وها ما خو غوښتل چې په تاسو ته منظر ووایم چې ولی لار د روس د هغه چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه واخیسته ترڅو متقی د تور لیسنر او کاغل چې د موقت ورځو لپاره ترڅو چې دغه پیغام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسېږي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده څه خبرې اترې شوې دي دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ دا بالکل پروپاګاندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپل متقی چې اسلام آباد ته تللی دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول که ستاسو په یاد اوسېږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هېڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي تجزیه طلبي کوي هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسو نورې خبرې
جان باسب نور لاره هم وی چې کیدای شوې مثلا کده دوړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی تر سواله وای په هر صورت دغه سفر پرسنیو کې ډیر انعکاس موندلای دی په هر صورت په دې به روس به هم خبري وکړو اندر صاحب تاسو درجو کپلند راته وای چې تاسو مور سره موافق یاست جان باسره چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي خو په عین حال کې یو ور بیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کاله نوري صاحب تاسو تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټولو هغه تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم په لومړي سر کې خو زه باید ویم د کاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده خو زه چې خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چلارې خو ماخره دي او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناسو نیو کوم کوم چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوړوي زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خويندې ماشومان په زندانو کې پاتې دي او تیر ورځو کې ملاره بند وي زموږ څومره ستوندې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي پاکستان پر ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي دوی خپل تجارتونه غواړي مرکزی آسیا ته ورسوي خو موږ په دغه شرایط کې ډېر زیات ضرورت لرو نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي د افغانستان ملي منافع سره سم نه ده زه یې لمنم چې موږ هر اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور توامې دي او دغه وسنۍ کټکچ خلاصول شي د ته باید احترام وکړو او دوم ستاسو د دوه پښتنې پاتل چې زه باید وایم د افغانستان د بهرنی چارو سپاس وزیر په ډېر ځغړ د سره په پرونی کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کارنو تاسو خپل د مشکل حل کوي او موږ په خپل خبر تر اوسه ولاړی دوه کلم اعظم کړه په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به بل چا زر نه استعمالیږي او درېم پښتنم د تاسو زفکر کوم د اسم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په حد کې دی چې کتر کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپل لپاره ده. له 2010 کال را دېخوا استعمالوي. هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې. تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپش پکې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څوورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړل سیمې کونیولې، بیا د امریکانو پیسې واخیستلې دوی په شکل. د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافیې لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نا وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او قسم د افغانستان لوري وټوي چې موږ یو جړان تاسو کړی نورې اضافي دي نه تاسو نه سره کېدلی خپل مشکل خپل کې. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کې، او دغه خپل جوړه شوې ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصاد زی په سیاسي سندسته خو د استخباراتي نیګانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه ګواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي ګواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل کمانډه ده. ولې دا په پنجاب او په لاهور کې نه کی چلته؟
مننه.
د دوی هغه خپل سیمې دي. ولې پښتنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نوچو کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون په حق تموز پی او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي. په افغانستان کې کومي توریستي ډلې راځي د پاکستان د استخبارات طریقه په شمول دي دایښ د دې لوخه اداره کوي.
مننه جان. باسه تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګړې پولې د امنیت خوندې کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درس جنرال عاصم منیر د کتنې و اومده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان پر رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښ لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف و او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه و.
هیڅ نوع اقدام د طالبان دخوا د خط زخورت پول نشو مویلی د خط د ترنگوالی د پارا داری د امنیت د تامین د پارا نشی کولی د پارا دیدی چه هاگه دلا چه پا افغانستان که حاکمه دا مشروعیت نلری، نه داخلی نه خارجی، او هاگه کسان چه زان وزیر و نپیک موین و امیر و دسی نور گنی اغوی چوک دی ده کنزای راغلی دی ده خو همه پاکستان راغلی دی خاغلی نوری. نو پدی ترتیب که دوی آلتر لوی درستی سرگوری دی خپلو انجوالانو سرگوری خپلو آمرینو او مدیرانو و مربیانو سرگوری. اید پردلت باید زان تا بازی ور نکو، هاگه چه چه دوی تا پاکستان ووایی هاگه کار او هاگه امر شورده وکی هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو د پاکستان د طالبانو په استقامت
خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو دغه تقریبا نږدې 2 کلو کې ډېر پاکستاني چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې ترسره کړلې. که چیرې دوی پرې نفوذ درلود خو دوی غوښتنې به منل شوې وي تر اوسه پورې، ولې غوښتنې نه منل کیږي؟
تاسو خدمت ته ځي چې داسې کوم شی نشته چې هغه منل شوی نه وي. دا زرګري لوبې باندې دي زموږ او ستاسو سرونه نه ګنڅوي. موږ په دې شیانو ښه سره مخلاص دی چې دا هیئت راشي او هغه هیئت راشي، موږ نتایجو ته ګورو. نتایج دادی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه بمبار شوه، د افغانستان خلک بې عزته شول، په خط کې بې عزته شول، د افغانستان خویندې میندې په زندانو کې ولوېدې، د پاکستان ولوېدلې.
کتاسو په دې نظر یاست چې دا پاکستان د افغانستان کې چې دا طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پیژندلې وه، د درېو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و. که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی حکومت؟
ولی پر رسمیت و پیژنی دغه حالت پاکستان دی
لڅ بیریږي پاکستان ولی کچری دغه دی پاکستان ګټي طالبان خوندې کوي په نومړي سر کې باید پر رسمیت و پیژنی ولی نه
هیڅ رسمیت ضرورت ته نه لري چې پر رسمیت و پیژنی بلکې کله چې پر رسمیت و پیژنی هغه باید اخلاقی او سیاسي مسؤلیت را واخلي. اوس دغه اخلاقی او سیاسي مسؤلیت ډیپلوماټیک مسؤلیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس ښاغلی نوري دغه اوس دغه تک د متقی پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لاړ شي
پایتخت
هلته گزارشات
ورکوي. جان باسب ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره له افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول دغه عاصم خان لاړ شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دی د تور لیست د تروریستانو نه د ملل متحد را وباسي. پوری دروغ وایي، منافقت کوي، کنه هغې دپاره دغه شیانو باندې باید ځان تیر نه ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي او افغانستان د خپلې خاورې د احتمالي جنګ د هند دپاره بس خانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري هلته راوړل هلته هغه تش په نوم قومي مشرانې کېنول دغه ملا متقي سره، په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت هر نوع حزب ممنوع دی، په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه څومه دی.
بله مننه جان باسب بحث ځین نور مسائل هم شته، پاتې دي یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې وه. ښاغلی متقی همدارس د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی وو. اندر صاحب
متخصص دغه حوزه ګورې د بقرت تاسو دوه نو وایم به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دي چې دغه مسایل ته هر څومره چې ځرکیږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټی را هغه کرامان ستکه د ښځو حقوق را هغه دغه تور بوتي ډلې شي دي چې اکثر ډلې دي، د دوی د اکثر ډلو ورته نوم یې اخی دی، په شمول د
شرقي ترکستان. بله، همدې موضوع ته زراتلم. همدامې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمې نورو هیوادونو چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب، وخت هم ډېر نه لرو، که څه هم تاسو کسام جان باسب خپل اړخ معلوم کړ چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی، خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې اړتیا وه چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کومه. ګوري چین ته موږ باید په کې نه ګورو، د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ باید ډېر خوشحاله شو چې د هغوی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان اساس درکني او هلته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر څول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتی لاره ده. هغوی ستونزې لري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي. دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خوا د ایران لارې تلل اوس د افغانستان لارې دي. او دا هغه چې ښاغلي جانباز صاحب ویلې کومې تاکیدي خبرې چې ورته کړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید حقوق د ښځو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خو ښه خبره ده. که چیرې دا اوسي د افغانستان دا کشاله حل کېږي نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګه ګورو د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات مهم ده. او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي ځکه چې د کړکېچ جار کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصي. او بل موږ د دغو دوه هېوادونه ډېر توکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي ستونزې سره دي. موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل مهاجرین هم ژوندې ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی ده خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درې ګونو هېوادو غونډه دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو. څوک له طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تعلیمونو لاره ده دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼې ده. اوسې
جانباز صاحب که مشخص راته ووایه چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه. ښه سوال دی ګورې. زه انداز صاحب ته په ټول احترام د هغې خبرې منطقي دي. زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري بې شکه. انداز صاحب زه بالکل تاسو سره موافق یم. خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. د یو د ډیپلوماسي د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم زه دننه خبرې یم چې څه کڅه ده. خبره دې کې ده چې ګورې یعنی ما په دغه خپل پرکټیک کې سره پاسه 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسونو کې په لاسهاو کې اشتراک کړی دی په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کمه لاسته راوړنه دي کې کوم ممبرانو
جان باسه وخت نه لرو د ما پوښتنې ته راسته
کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو نه خایس دې ته فقط ویل شو چې دغه د سی پیک پروژه ده د ګوادر مسایل دي او نور هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې خو اصلي ګډونوال خو پاکستان نه افغانستان. افغانستان البته یو زمیمه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو البته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پنګونه وکړي چین په افغانستان کې خدا خو بهترینه خبره ده ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم پایز یو افغان د یو پښتون دې کې هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي خو کومه دا پروژه.
بله جانباز صاحب راځو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي. ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډېر ښه پوښتنه ګور. بالکل
لاند کرته وایي چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده. طالبان د افغانستان واقعیت دی خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی. د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کمې کندې کې چې پټکړی دی هیبت الله. یو دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه که هغه جرګه ده که هغه ټاکنې دي د دې طریقه رامنځته کړي. ټول ګډون حکومت نه هغه فاسدو سره نه خیر افغانانو سره متخصصینو سره لکه تاسو لکه اندر صاحب لکه نور دغسې خلکو سره دي ټول شموله حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانباز صاحب دغه کسان چې تاسو وایې دي خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپېڅلي دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک خو په عمل کې باید خلکو ته وښيي. یوازې په نوم باندې نه دي. د چا نومونه شاید ډېر نومونه لوی غټ وي خو عملي کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانوئ مزه د هغوی طرفدار نه یم. زه قطعا هغوی نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې همدغسې چې طالب نه غواړم. یوازې حکومت کې حاکمیت کې همدغسې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
کړي. مننه جان باسب.
افغانستان د سنتي لکه جرګه لکه انتخابات دې طریقه داسې نه کېږي چې څوک وایي ما واهي راوړې ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه
مفتي دي.
مننه جان باسب. کور ودان اندر صاحب وخت نه لري ودا فقط مهرباني.
مننه کومه ګوري ځینی موضوعات چې موږ د افغانانو د سوند د حل لري نه دي. طالب یو حقیقت ده. نړۍ هم
ولید امریکا او تماس مذاکرات په توګه شروع کړل جمهوریت شاکره جمهوریت خپل ناکام سو طالب ټول حاکم ده مونږ به طالب د افغان په نامو پیژنو طالبان ډیر ستونزې لري زه خپل مخالفه ما د خزو نیمه ټولنه زمونږ فلج کړی ده مګر په دې پنځه سالو سکلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته زمونږ ټول حکومتونه د روس د امریکا د دې سلطې د استعمال لاندې وو د مونږ والیان زمونږ دغه ډیپلوماتان دا ټول د امریکا د سفارتو د نورو سفارتو لارې تینېدل دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت دا چې ملایان دي د خپل مکر دي نو سي مګر هیڅکله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني تومره مملکتونه جماعت کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشی چې په بریتو کوتي وي نه هیڅ کله به موږ نه کومه بدل راځي چې د حل لاره لوی جرګه ده او طالبان باید په خپل
ځای
کې اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال اړیکو په او په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندل چې په دی 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم او خبرونه خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم.